السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې دي او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د خبري برخې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې نن د افغانستان په 11 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن ضد واکسین کمپاین پیلېږي او ټاکل شوی چې نږدې 15 میلیونه ماشومان واکسین شي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. دغه سفارت پرون یکشنبه په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې دا اقدام افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه کړی دی. په خبر پاڼې کې ویل شوي د دې سفارت خدمتونه له پرون یکشنبه ورځې راهیسې پیل شوي. د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماتیک نمایندګۍ وتړلې، خو په وروستیو کې د ایران، پاکستان او د افغانستان د ګڼ شمېر ګاونډیو په شمول یو شمېر هیوادونو بیرته د خپلو سفارتونو چارې پرانستې. که څه هم تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي له شاوخوا 15 هیوادونو سره غیر رسمي تعاملات لري. د کورمې په پاړچینار کې پر لتوال د حکومت هغه پریکړه نه مني چې له مخې یې له عامو خلکو وسلې ټولوي. دغو پر لتوالو ویلي وسلې به هغه مهال حکومت ته وسپاري چې دوی ډاډ ترلاسه کړي چې حکومت خلکو ته امن برابرولی شي. د دغو پر لتوالو په خبره حکومت له یوې خوا د شیعه او سني مشرانو ترمنځ جرګې جوړولې او له بلې خوا یې یو اړخیزې پریکړې کوي. د سیمې خلکو د ازادي راډیو مشال څنګ سره په خبرو کې ویلي موږ وسلې ځکه ساتو چې حکومت مو امنیت نشي نیولی. دغلته تازه د شیعګانو او سنیانو ترمنځ فرقې شخړو کې یو څلرویشت کسان ووژل شول او له 200 زیات نور ټپیان شول. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي د اسرایلو په تازه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. د تاوتریخوالي دغه راپور پرون یکشنبه داسې مهال ورکړل شو چې د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې حماس ویلي دوربان تړون ته تر بل هر وخت ډیر نږدې دي. حماس چې په غزه کې له اسرایلي ځواکونو سره جګړه کوي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. نړیوال ورځ تر بلې په غزه کې د بریدونو له کبله پر اسرایل نیوکې کوي، خو دغه بریدونه همداسې دوام لري. د یکشنبې په ورځ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د غزې پر ماشومانو او روغتونونو د اسرایل بریدونه وغندل او ظالمانه یې وبلل. بلورته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي فلسطینیان له تیر یو کال راهیسې په غزه کې اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې په خبره فلسطینیان اوبو ته له لاسرسی اسرایلي چارواکو محروم کړي. په غزه کې یوې رضاکارې ویلي
موږ هر ورځ داسې ماشومان وینو چې د اوبو د نه موجودیت له کبله مري. هېڅ پاکې اوبه نشته چې میندې ترې خپلو کوچنیو ماشومانو ته شیدې جوړې کړي. د هغو ښځو لپاره چې نوي یې ماشومان پیدا شوي دي هم اوبه نشته چې وڅکي او ماشومانو ته شیدې ورکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې نړۍ باید په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. او د کابل پیروزی ځوانانو ټیم وتوانېده د عدالت فرا ټیم مات کړي. د افغانستان د فوټبال د قهرمانانو په لیګ کې د یکشنبه په ورځ دوه لوبې ترسره شوې چې د کابل پیروزی ځوانانو د عدالت فرا ټیم ته دوه د یو په وړاندې ماته ورکړه. او په دویمه لوبه کې سرسبز ټیم د خودیم اف سی بلخ سره مساوي شو. په لومړۍ لوبه کې سید زکریا سادات او محمد هارون نصری ګولونه وهل. نن دوشنبه د دغه لیګ وروستۍ لوبې د فرا د ابو مسلم او د کندهار د عینو مینې ټیمونو ترمنځ او د هرات صرافان او د هرات د خوافی ټیمونو ترمنځ ترسره کی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نن دوشنبه په 11 ولایتونو کې د پولیو یا ګزړن د ناروغۍ پر ضد واکسینو کمپاین پیلوي. د ګزړن د واکسینو نوی کمپاین داسې مهال پیلېږي چې نړیوالو روغتیایي ادارو په افغانستان کې په وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو په زیاتېدو اندېښنې ښودلې دي. پولیو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې ده، خو په نور نړۍ کې یې ریښې وچې شوې. تفصیل له فریدې سیال اورو.
دا ګوزند د ناروغي پر ضد د دې تازه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د امروختیا وزارت په بیان کې ویلي، د دې درې ورځنی کمپاین په ترڅ کې به په کابل، کندهار، هلمند، اورسکان، زابل، ننګرهار، کنړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې شاوخوا 4 میلیونه او 800 هغه کوچنیو ته چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانستان په 11 ولایتونو کې د پولیو واکسینو د کمپاین په داسې حال کې پیلیږي چې له دې وړاندې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو د نږدې 2 میاشتو لپاره د پولیو واکسین کمپاینونه درولي وو. د پولیو ویروس د متخصصو ډاکټرانو په خبره دا ویروس د منی په موسم کې وده کوي او خوریږي، خو د ژمي په لومړیو کې د دې کمپاین بیا پایل به وکولای شي د دې ویروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. په اړه یې سید کمال شاه چې کلونه یې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د مپوهوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی دی، وایي د ژمي موسم یو ښه فرصت دی چې د پولیو د ویروس مخه د واکسینونو په تطبیق سره ونیول شي. سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل که د واکسینو کمپاین کور په کور وشي یا جوماتونو ته ماشومان وروغوښتل شي، دغه په ټکو مهم د خلکو خبرول او د واکسین په اړه هغوی ته عامه پوهاوی ورکول دي.
خبرتیا ستونزه دلته په افغانستان کې د خلکو پوهاوی له کمپاینونو د خلکو خبرتیا ډیره ده، خو د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د اضرارو په هکله تر اوسه پورې ډېر کم دی. دا هغه څه دي چې باید پولیو نامزړو پروګرام په خاص ډول باندې نړیوال سازمانونه ورته فکر وکړي.
که څه هم بخوا په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور ماشومانو ته ورکول کېده، خو د طالبانو حکومت په وروستیو کې کور په کور د واکسینو ورکول درولي او پر ځای د کلو په جوماتونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین په ورکولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیری لیندې میاشتې په 14مه په یوې اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق د طریقې بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل شي. د دې سازمان په اعلامیه کې وړاندې راغلی و سږ کال په افغانستان کې د پولیو په پیښو کې د تیر کال پرتله 283% زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی و د وحشي پولیو ویروس د یو ډوله چاپیریالي مثبت پیښې چې له دې وړاندې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوی وي په روان میلادي کال کې شمیر 4 اتیا ته رسېدلی، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د پولیو همدا ډول 3 مثبت پیښې ثبت شوی وي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبته پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګوزند یو ویروسي او شدید ساري ناروغي ده چې په ماشومانو، په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي، د دایمي فلج یا جسمي ناتوانۍ او کله کله د مرګ سبب کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا، اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاد ما باسي چې د وم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسيږي.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندیو لگولی
امریکا کمپنی تا زده غب مال تر لیگه ما من پسلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم ده مشروبان سر پزای کنن و زمنور ده دیجون خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پری دی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه ته لاړ شي، نه به محرمه پری دی او نه پری دی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څه. دومره خاصه شوی ما چې کله کله داسې په چغو جوړم.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې سي مرکزونه هم د هغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیایي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوې. زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځي دوم سمسټر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نسته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه هغه هم باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي کله چې طالبانو په ښځو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې هغه سي مرکزونه چې په روغتیایي برخه کې وړیا مرستې کولې هغه هم وتړل شول. د مسلې ټول خلک په تېره بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهر غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي، خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تګ چانس ورته برابر شو، خو دې نه غوښتل چې لاړ شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زه باید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره. دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسانۍ کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. حتی د هغوی درخواست څوک قبول نه کوي. تاسو شاید خبر یاست چې آلمان هم مخکې ښځو لپاره یو برنامه درلودل چې هغې متوقف کړي دي. نو په دې شرایط کې ډېرې افغان ښځو ته سخت دي. تاسو خو خبر یاست چې اتا انسټیټیوټ بند شو چې دوه کلنه و د ښځو لپاره، یعنی هغوی طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو وګورئ چې د دې نه زیات هم قیدا په افغانو ښځو کې د دې نه زیات قویدادم دوی غواړي چې پر ښځو وړاندې کړي. دغه مسایل دي چې افغان ښځې یې ناامید کړي دي، هیڅ هیلې ورته پاتې نه دي. ټوله ته زیاتره ماید شوي دي، سوچونه کوي. دا ډېر سخته حالات دي په افغانستان کې ښځو لپاره. اولا زه خپله دا سوچ کې یم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کوله، پنتون مې ویله، د پنتون تر څنګ مې یو ښه وظیفه باید کوله. اوس چې پنتونونه بندې زه خپله ناهیلي شوي یم. مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي. دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي. خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي. دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحنې حذف شي او دا یو سخته، کله کله فکر کوم بیخی مایوس شویم، رښتیا هم وایم ما ته کوم امید هم پاتې شوی نه دي که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي، دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي. ځکه چې یو څوک نا امیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي، یعنی هر څه خپل وخت لري، تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څه باید په خپل وخت کې وشي. دا ډیره د ناامیدۍ ځای د افغانانو لپاره. او زه چې نورې نجونو ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي.
د وردګو اوسیدونکي مرینا د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي. وایي په پیل کې د معارف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده، اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې، په دې معنی چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته پښو لاندې شوي دي، دغه خو یعنې پته ټولو ته لګي چې یعنې ښځې څومره ته فشار لاندې دي، مثلا بندیزونه ډېرېږي او که مثلا دغه رقم ته دوام وکړو هېڅ به ښځینه ډاکټر پیدا نه شي. اول نه یې کاری ده چې یعنې لکه اعلان یې وکړله چې د ښځینه او نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به دی د اکزیټ امتحان اخلي. یعنې زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي چې هغو به څومره په بېصبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره آمادګي ونیوله د درس دپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغه شپه ورځ په ځان باندې وکړه. خو متاسفانه چې د ورکیو ګزیت اعلان شول او د نجونو اعلان نه شول، نو دا به څوره یو ناامید کننده خبر و. د هغه چا لپاره چې هغه شپه ورځ وکړې وه هغه وکړه زحمت یې استلی دی. شخصا دغه اوس خپله زه مریضه یم، بدون د نسای ولادي نه لکه سیماتولوژي چې یو څه د یو څه وخت پرمختګ کړی و، نور ښځینه ډاکټر داسې نشته دي که نه چې مثلا زه وکایم چې هغه لکه اوستوفیدي یعنې دغه نورو بخشو کې درته وکایم. اصلا سړی باور وکړه چې دا سوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که ښځینه اوس بېخي بې حده ډېرې کمې شوي دي، مثلا کلینیکونه بسته شوي دي او نرینه ته چې ورسې هغه که مثلا یو خدا چې نامحرم وي بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په برله باندې ویلی شي، یعنی بې حده سړی ورته پریشانه کېږي. تا غواړي چې هغه مرض پټ کا، یعنې په کور کې سړی تېر کا خو نه چې د لاړ شي یو نرینه ته یې ووایو. بعضې ځایونه چې زه خبرېږم یعنې هغهلته یعنې دغه آخرو کالو کې د جمهوریت هغهلته په خلکو باندې لږ رنایي غلی وه چې مثلا کومه یوه ډاکټر او یا کوم مقابله به چې لاړله یا به هغو عملي کار هلته کړی و په دغو بیچارګانو به لږ دغه ژوند رڼا شوی و. حتی زه داسې تجربې لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هلته ډاکټره وه، نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي وو، مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته راغلي وو، بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان وو چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدله او هغه ډاکټر ته کوی کور نه به ولکېدل، اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي. نو کله چې دا هغه تللی وه یعنی دومره ډېر مریضان د دې ته وو چې هغه یعنې په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چکتن شي وو، هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي وو، خو هغه بېچارهګانو به ځکه چې ډاکټره به نه وه او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله، د هغو ژوندونه هم داسې تباشي وو په هغو باندې بل نیکوزی شوی وي. یعنې هغه د کور مزدورانو پر رقم چې د تا خو اولاد نه کېږي او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوي، هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښول کېدی.
د تپنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان کډواله شوې وه، خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بیرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي. وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
بیرته رالو وطن ته، وطن کې هم د داسې ناورین سره مخ سي، اقتصادي بحران یو طرف او صحي برخې تړل سوي، نه هم کوم کار پکې اجرا کولی سو نه هم اغه راتلونکي ته هیله مند یو. نو خپل د یو رقم یوسي سره موږ لاس او گریوان او دلته د بهرني کوم پروسس ده، البته که نور څه نه وي هدي اکلغه د شوزو پروسس ورته چټک کړی وای هم شو. ځکه نارینه هرې خوا ته رسېدګي لري، په کاچاکي لارو باندې هم یو بل وطن ته کړی سي، نورې هم لارې ځان ته غوره کولی سي، اما ښځه سي کله ته ناستې هغه نو د ډېرو ستونزو سره مخ وي. هر طرف ته ستونزې دي، د زده کړو زمینه هم باندې بنده سوله، تحصیلي لارو خو باندې وتړل وتړل سوله، هغه کسان سي دوی سندونه لري هغه کاري لاره هم باندې وتړل سوه، اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزه ده، ورته سه خروجی یا هم داخلی ژه دواړه لارې باندې تړلې نه ته هم یو وخت کې هم داسې ستونزه سره یو ځکه لته می ډیر مېرمنې افغانې ولې د ډیر بیچارهګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. په دا خاطر سه هر یقله و شوستې دغه ولدیت ورکړې واغه که داخل په وطن کې دوی ته کاري فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سوي وای، هر یقل هغه اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزو سره دوی مخ دی، هر یقل هغه مشکلاتونه باندې حلول سوی. اما هغه خویندې سي دوی کیسونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي، یعنی دوی خپله ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي. صحیح برخه کې سې کومې مېرمنې اوس مهال بېکاره ناستې دي، یا هم هغه مېرمنې سې دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپلې زده کړې وکړي. البته کوم هغه هیله درلوده او کومه هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوې، ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځۍ دوم سمېسټر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. سیاحت یقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړی وه، دا دوه کلنه کورس هغه شپاړس میاشتې، هغه زیات زیات وخت سي هغه اتلس میاشتې راځي اضافه نه راځي. صحت یقل دغه ته ادامه ورکړې وه. یخو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخه کې ډېرو ډاکټرانو ته ضرورت لرو، بیخي ډېرو ډاکټرانو. هر هغه خور سي دوی د داسې وضعیت او هغه سره سي مخ وي، هغه که نرسه وي که قابله وي، یعنی اکثره د زموږ د لرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روان وي او د هدف دا وي سي یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي. اما اوسي اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه. او نسبتاً تر اول سي کوم معلومات سوی ده، نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیات سوي دي. نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه، په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه، اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده. او هغه خویندې سي هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده، هغو هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي. یعنې د دوی یوازنۍ اوس هغه فکر دا دی سي هغه زموږ زده کړې هغه زموږ کوم هسې سوي هغه ټوله ناکه ولاړې، یو رقم د ژوند سره ناهیله دي، ناهیلي احساسوي. او په ضمن کې سي یو خور ته خپله فکر وکړه، یعنې لرې پرتو سیمو کې ډېر ډاکټرانو قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو.
یو بل میرمن چې ډاکټره ده او دا هم نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند په هکله وایي.
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې، ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ دا ویزې ایکسپایر شو، زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو. زه یې په خپله بوتلم، زما لوړه لور بوتلو، زما د سوالسو کالو زوی بوتلو، مونږ درې وڼای بوتلو. خو بیا هغه ځای نه چې هغه جنجالونه خو خلاصې، بیا مونږ افغانستان ته راغو. بیا چې افغانستان ته راغو د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله، تر اوسه پورې چې وباسو نه وظیفه شته دی، نه کار شته دی، هېڅ هم نشته دی. اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و یو قابله وه، هغې 20,000 روپۍ د هغه تنخواه وه، اوس هغې 15,000 روپۍ تنخواه اخلي. هغه نه د ورځې کور کې وي، نه د شپې، نه هغه ته تللی شي، نه شادۍ ته تللی شي، هېڅ چېرته نشي. ټوله ورځ په هسپتال کې تېري او چې میاشت پوره شي هغې ته 15,000 روپۍ ورکړي. نه هغه 15,000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15-16 ماشومان لري هغې ته به څه وشي؟ خو هغه بهتره دی چې خپلو بچو ته کښېني، بس خدای که وسیله وشي، یو ځای نه یو ځای نه، نه بل ځای نه ورته راځي روټۍ کوو نشي. بس همداسې یو ورځ شته یو ورځ نه شته، په همدغسې ژوند خلک خپل ژوند تېروي. اوس هغې نه پاکستان خو ښه و چې په خپله مې کار کوله، خپله ماشومان به مې چلوله، اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی.
بیا نور امنیتي لحاظ نه، تاسو ډاکټره یاستئ، تاسو غوښتل چې اوسئ، اوس بېرته راغلي افغانستان ته، امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤول احساسوئ؟
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم، زه په خپله د کابل ولایت نه یم. زه
زمانی او بلند دسته پنهانی یو ولایت کسیگم چارت از خلق مانه پیچنی پس ما تا جوان تیرو ما کلا تا زما کلا بیا پرت پرت کابل تا رازم بیا ام دسته پرت از زما بس دا ماسک میلا گولی دی دا جب میکردی دی سوک مینه پیچنی چه دا سوک دی که سوک ندی پا دسته جوان تیرو دسته که آزاد نیو چه سنگ مخ که مونگ آزاد گرزی دو آزاد پیچندن و خال کو سر دا خوی اخپل ولایت که مسیدل اوس خو مونگ اخپل ولایت که نشه چه سیدل نداغی دا امنیتی حالات سنگ خوی
او کسانو نا چې تاسو دغه د تاک پروسه مخ کې چولې او تاسو په دې امید تر پاکستان لاریالته وخت تیر سو تاسو تاک ونسه بیرته افغانستان ته راغلی دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سو دغه کسان د تاسو څه ویل لري چې تاسو د کیسونه ګړندي کې تر څو خپل مقصد ته ورسیږي او خپل ژوند ته دوام ورکړي
کومه کشورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي چې دومره افغانانو بې سرپرسته کړی دي لکه نیمې په پاکستان کې دي صحیح افغانستان کې دي چې دې ته وعدې ورکړی دي چې لکه مونږ ته شخصاً وګوره مونږ ته ویلي چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقاله ورکړو مونږ په شان داسې ډېرې خلک دي چې ستونزې لري خو ولې انتظار کوي چې نه نن نه سبا سبا نه په دې د انتظارو باندې ځان بس هغه خوشحالۍ چې ځان که نن ونشو سبا خو به وشي که سبا ونشو بل سبا وشي داسې نورو خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ احوال لرو چې درې کاله دي چې هلته ژوند تېري او د اقتصادي مشکلونه څومره د مشکلات هغې ته څومره دي او د ویزی چې میاشت په میاشت هغې ویزی اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته پیسې ضرورت دي او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپله هم ډېره خسته شوې دي دا کابل کې چې زموږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې هم په دې انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوئ چې زه دومره خسته شوې یم چې کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته چې زمونږ خپل وطن دی زمونږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړی چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسې خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومانو سره خپلو بچو سره مونږ یو ارام ژوند وکړو چې هدی حقل د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو هغه وګورئ چې اوس دا دی تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کال شروع کېږي چې مونږ هم د هغې په تمام دغسې پاتې شوي خو زما هیله دا د کومه ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کومه کشور چې دا د خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېره خلک خسته شوي دي
تاسو ډاکټره یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې سولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړه چې نور حتی هغه ډاکتران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی بهر ته تګم دغسې دلکه تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړه
ولی فرشته جانې چې دا نستونه هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبره شم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ماته مه کوه چې دومره ما جړلې دي ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جنکۍ څنګه جړله چې د دې باندې یو نستونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دې باندې ما داسې فکر وکړو چې دا په دې جنکۍ نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکۍ د انسټیټیوټ نه بنده شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټران یې من نه کړی دي خو بس یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپټالونه هم بند کړي ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد د خدای طرف نه دی خپله شفا ورکوي ډاکټران ته اړتیا نشته دي بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره ښه کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار کوي خو ده وګوره چې دا انسټیټیوټ نه بند شو څومره د جنکۍ وژړل څومره وځورېدل باور چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه که دا مکتبونه بند وو دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه هغې ټول امید په دې یونیورسټیونو کې وه د دې صحیح برخه کې وه چې هغه هم اوس بنده شوې دي دغه جنکۍ ته څه لاره پاتې شو هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه یې نو تاسو ډېر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړي ته برسې هغه محرم دی دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې حتی تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې
هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري.
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي یا ډاکټر ته ځي یا ملا ته ځي کا یا کوم ځای کې خپل مور کره ځي کا پلار کره ځي هغه بغیر د مهرانه اجازه ورته نشته دی. ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم ما سره باید یو محرم وي. یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه زه یوازې پرېنښودم او یو محرم دې راواله. بس زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستله لاړم. بیماره مانه پریدی نو بیا هغې څنګه پریدی چې یو سړی ډاکټر ته هغه ښځه لاړه شي خپل لکه خپلې ستونزې ورته وایي. بیا یو ښځه چې د زنانه ستونزې ورته وي هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته ووایي کمارم وي خو نه سبا څوک نشي ویلی. د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکترانو ته اړتیا لري که دی غواړي که ونه غواړي. خو دا یو نظام دی چې باید د یو ملک کې باید د ښځو ډاکتران وي. یو ښځه بېمحرمه چېرته نه پرېږدي بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکوي؟ نه سړی ته اجازه ورکوي چې هغه ډاکټر وي چې بله ښځه هغې ته لاړه شي. نه بېمحرمه پرېږدي او نه پرېږدي چې جنکۍ د صحي په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه. زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند ونه کړي بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته. هغې ژوند نه غواړي افغانستان کې. ښځې تعلیم ته نه پرېږدي بهر ته نه پرېږدي نو کار ته نه پرېږدي وظیفې ته نه پرېږدي نور ځین ته نه پرېږدي. خو بس هغې هدف همدغه دی. همدومره پاتې شوي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي د ښځو لپاره. بس د شفاخانې د ډاکټر هم روانه دی زه لاړه شي دا درد د خدای طرف نه دی تاسو ته به خدای په خپله شفا ورکړي. دومره پاتې شوی دی نور سم پاتې شوی نه دی. باور وکړي چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله صنف نه زه ویستلم. ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړې خپل فیس نه ده ورکړې خپل فیس ورکړه. خو یو ځل زما والی وه ما خپله دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅه کړو ما خپله فیس ورکړو. بل ځل مې د خورځنه مې قرض واخیستو فیس مې ورکړو. په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نورې ډېرې جنکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللي دي درس ویلي دي چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي نه ورته کار دی نه ورته وظیفه دی. بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي. او دا نورې جنکۍ چې اوس یونیورسټیونه بند شو دا داسې جنکۍ دي چې د دې یو اخراني سمستر د ځینې پاتې شوې وه دویمه سمستر ته راغلې وه څوک یې درېیمه سمستر یې باندې وه چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم. زه په خپله دغه حالات ما تېر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت په دغه کې دوران کې زما ویلې وه دا یونیورسټیو دا سبقونه ما پوهنتون پاس کړی وه. خو دې په دې دوران کې چې د خلک په یو روپۍ پسې حیران دي او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټیو نه ویلې دي چې اوس یې ورباندې بند اوس د صحیح برخه هم لږ لږ بند کېږي چې دا بند کېږي. دا خو واسې ده ته هم پوهېږي زه هم پوهېږم هغه طالب هم پوهېږي هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري. دا چې ما ته درد دی تاسو نه پوهېږي چې نه لکه نور ښځو ته نشته دی نورو جنکۍ ته نشته دی داسې چې ما ته درد راغلی دی د نورو ته هم داسې درد راغلی دی. دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل شته دی نه.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام لازادې رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او د اوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خپرېږي. دوم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلال ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې درېمه کیمیاوي ماده ترلاسه شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرینی یو وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې حتمن کړی دی یا لیدلی مو دی. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یوځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یوځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راواخسي بل شي ته جور واچوي، د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول چیزې دي کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یوځای کیږي، موږ ته چشم په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یوځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به څه شته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یوځای سي چشم په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو. په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین. ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعاملو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاسو چشم په لاس درکوي، حاصل په لاس درکوي. حاصل 2H2O معنی اوبه، اوبه په لاس درکړلې، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شیان ډېر شیان وي، د ګره سره یوځای کیږي کیږي کیږي، په ریاضي کې د مساوات علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یوځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا څه شته وایي؟ نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یوځای سو، وسوځل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا بغل ته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري. یوه برخه تعامل کوونکي، یوه برخه تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخوا ته څه پېښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسو ولیکئ. دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ کوم چې په یاد وي دستي به ولیکي چې دا ځای کم شی وو، هغه خو نه زه نه درته وایم. دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو. دا کچیر سایس په یاد دی نو ورته ویل کی او یا په کتابچه کې در سره نوٹ کی. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي تاسو بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو ښه سم سره خلاصوي.
خون کی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس وایم. دا تم ټولګي په کیمیا کې خون کې تیره هفته یو لړ هغه قوانین تشریح کړل چې پر مټ یې موږ کولای شو د کیمیاوي معادلو ترمنځ توازن رامنځته کړو. نن به خون کې د بیولوژي او کیمیا ترمنځ یو مشترک درس موږ ته وړاندې کړي. دا موضوع فوتوسنتیسس یا زیایي ترکیب دی. نن به ولولو چې نباتات څنګه غذا ترلاسه کوي او د نباتاتو د غذا چمتو کېدو لپاره کومه کیمیاوي عملیه ترسره کیږي تر څو یو شین بوټی یا نبات خپل د اړتیا وړ انرژي او غذا واخلي. د دې جالبې موضوع په باب یادې پوښتنې په درس کې ځوابیږي.
آیا پوهیږئ نبات غذا له کومه کوي؟ فوتوسنتیسس چې شته وایي زیایي ترکیب. زیایي ترکیب یوه خوراکي عملیه بلل کیږي چې په هغه کې د نباتاتو غذا خوراک د لمر او اوبو په وسیله پوره کیږي. نباتات د ودې او نمو لپاره لمر ته ضرورت لري، همدا ډول اوبو ته هم ضرورت لري چې په بدل کې موږ ته پاکه هوا، شیرینه میوه، ښایسته ګلان او دماغ آراموونکي خوشبویي راکوي. نباتات که شیرې وده او نمو غواړي نو لمر ته ضرورت لري او په عین حال کې اوبو ته ضرورت لري. بیا په بدل کې موږ ته چې راکوي پاکه هوا راکوي، شیرینه میوه راکوي، ښایسته ګلان راکوي، دماغ آراموونکي خوشبویي راکوي. نو باید څه وسي؟ باید هڅه وسي تر څو نباتات ډیر وکرل سي تر څو محیط هم ښایسته وي او هم هوا پاکه وي. د نباتاتو ډیرې ګټې شته خو د هر څومره چې موږ نبات کرلی سو باید وې کړو تر څو محیط مو ښایسته کړي او په عین حال کې هوا هم پاکه کړي. په زیایي ترکیب کې په کیمیاوي لحاظ د نبات غذایي پروسه په لاندې ډول ده. کاربن ډای اکسایډ چې هغه په هوا کې دی، جمع اوبه چې هغه موږ د برمې د لارې یا د ولې د لارې ورکوو، دا دواړه سره یوځای کیږي. لایټ یا نور دا د لمر رڼا ده. دا درې شیان چې سره یوځای سي، دغه شیان چې نبات ته ورکول سي هغه وخت موږ ته نبات کند یا خواږه شیان چې هغه موږ میوه بولو هغه په لاس راځي، او اکسیجن چې موږ هر وخت وایو چې نباتات ډیر وکړي تر څو هوا پاکه سي هغه چیش دی، اکسیجن مشترک کوي. نو نبات د ورځې اکسیجن خارجوي، کاربن ډای اکسایډ ځان ته کشوي. انسان د ورځې اکسیجن ځان ته کشوي، کاربن ډای اکسایډ هوا تور کوي. دا کاربن ډای اکسایډ ټول نبات کشوي، په بدل کې موږ ته چیش راکوي اکسیجن. د انسان ضرورت اکسیجن ته دی، د نبات ضرورت کاربن ډای اکسایډ ته دی. بیا په شرازو کیمیاوي سره یا فرټیلایزر اخو لمر رڼا او اوبه او په عین حال کې دا به کیمیاوي سره دی. آیا پوهیږئ نبات څه ډول وده کوي؟ آیا د میوه او سبو ژر پخیدل مو لیدلی دي؟ دا به ټول د کیمیاوي سره کومک دی. ورسره پوهیږئ چې نباتات د انسانانو حیوانات د خوراک بنسټیزه سرچینه ده. نباتات د خپل ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غونډې غذا ته اړتیا لري. نباتات د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي. د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسوي، لازمه ده چې په کال کې د نباتات د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په مځکه کې ورزیات کړو چې د سرې په نامه یادیږي یا د سرې په نوم یې یادوي. سرې کیدای شي چې طبیعي وي او یا مصنوعي وي یا په کمپنۍ یا کارخانو کې جوړ وي. په دې ځای کې لازمه ده چې د نباتات د ضروري عنصرونو سره آشنا شي. نو کیمیاوي سره کم مواد دي؟ هغه مواد چې نبات ته نور هم ورکول کیږي تر څو د مځکې حاصلات دوچنده درې چنده سي او ښه وده وکړي.
عنصر د نبات په وده او نمو کې د هغه غیزه دغه عنصر چې پمځکه کې اکثره وخت کاریږي نایتروجن پوتاشیم فاسفورس په زراعتي اصطلاح د دې نوم ان پی کې دی ان پی کې په بازارو کې خرڅیږي نایتروجن د کلوروپیل امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کې شامل دی او د نباتاتو تنو او پاڼو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري نایتروجن د نبات چشور شایسته یا سموي تنې او پاڼې که چیرې د موادو نایتروجن پوره وي تنه او پاڼه به یې ښه وده وکړي پوټاشیم بیا د نباتاتو په وده او نمو کې د نشایستې کندونو پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کې برخه لري د نباتي ناروغۍ مخنیوی او د نایتروجن زیاتوالي منفي اغیزې راټیټوي اوس نو پوتاشیم بیا په ډېر لیږي که چیرې نایتروجن پکښې ډېر وي شاید مرض خراب کړي نو د هغه د مرض خرابۍ د مخنیوي لپاره پوتاشیم ورلیږي تر څو د نایتروجن منفي اغیزې راکمې کړي او په عینحال کې میوه کندونه او دغه ټول شیان ښه پخوي بل بیا فاسفورس دی فاسفورس د نباتاتو میوه او دانو د ودې نمو او جوړښت په عملیو کې چټکتیا راولي فاسفورس بیا چیښ کوي میوې او دانې وده نمو او جوړښت یې چټک کوي یا تیزوي چې موږ تاسې لیدلي ځینې وخت میوه بغل ته کوچني کوچني شیان وراچوي چې هغه بیا میوه ښه پخه کړي یعنی که میوه په یوه میاشت کې پخیږي دوی کوشش کوي چې دغه وخت یې درې هفتې یا دوې هفتو ته راولي د سرو ډولونه سری په دوه ډوله ویشل شوي دي یو عضوي سری دي او بل غیر عضوي سری دي عضوي سری په دې سرو کې حیواني فاضله مواد د غذایي موادو د صنایعو پاتې شوني نارسېدلي سکاره په خاوره کې د نباتاتو ښخ شوي پاڼې او تنې شاملې دي همدارنګه د یوریا سره چې په صنعت کې تولیدیږي له مهمو عضوي سرو څخه د که په لنډه توګه ووایو د ژوندي موجوداتو مربوط شیان څخه لاسته راځي عضوي یعنې حیاتي او په حیاتي کې نو د ژوندي موجوداتو غذایي مواد د صنایعو څخه پاتې شوني نارسېدلي سکاره په خاورو کې نباتات ښخ شوي پاڼې او تنې دا ټوله پکښې شامل دي په کلیوال ژوند کې اکثره د غوا انبار ورکوي او یا د انسانانو انبارونه ورکوي دا ټوله چیز دي د عضوي سرې دي غیر عضوي سرې بیا په کارخانو پاپریکو کې د کیمیا پوهانو په مرسته جوړیږي غیر عضوي سرې په طبیعت کې هم یو اندازه پیدا کیږي په طبیعت کې هم پیدا کیږي خو اکثره په کارخانو پاپریکو کې جوړیږي کوم چیرې په بازار کې لیدلي سپین انبار تور انبار دا ټوله چیز دي سرې یا کود کیمیاوي موږ ورته وایو چې هغه فاسفورس لرونکي پوټاشیم لرونکي نایتروجن لرونکي دغه رقم فارمولاوې دي دا نو عضوي سرې او غیر عضوي سرې وي چې موږ نن وویل
په درس کې مو دا ولوستل چې د لمر له وړانګو څخه د انرژۍ او غذا د اخیستو تر څنګ نباتات له ځمکې څخه هم د ریښې په واسطه ځینې ګټور مواد جذبوي او دا مواد بیا د ونې د ودې تر څنګ د هغه پر حاصل هم خورا ډېر اغېز لري
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي
او زم د 9 ټولګي د کیمیا واردی د 9 ټولګي په کیمیا کې نن اروماتیک هایدروکاربونونه لولو په دې برخه کې به ولولو چې په اروماتیک هایدروکاربونونو کې کوم ډول کاربونونه شامل دي خصوصیات یې څه دي او د استفادې په صورت کې به انسان ته ګټې او زیانونه کوم وي
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما شبوی یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی د بنزین بډاسونه زهري دي د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو رنګ جوړولو نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي لکه اسپرین چې د دردونو د ارامتیا لپاره او ټیټرا سکلین چې د انټیبیوټیک په ډول استعمالیږي اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتریبوی څخه اخیستل شوی دی او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دا غزخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري، په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشېدو راځي. پوزوی محلولون لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګ بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی او د شحمیاتو، ربړ، آیډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو، هغه څره ډول لمبه ده، ژړ لمبه کې او دود کې. 2 6 6 5 15 O2 یا 15 O2، 12 کاربن اکساید 6 H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي CHO لري او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شي دي په 10 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي، فرموله یې CH5H5 ده. بیا نفتالین دي، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فرمول یې د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمول یې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمول یې چې دی C+H8 او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربونونه یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یوځای شوی دی. بنزینونه C+ او هایدروجنونه 14 دي، 8 دانی دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی 80 ډیګري، ایشېدو ټکی 248 ډیګري او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیک هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوی دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې ROH دی او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې څو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی، میتان د الکانو کورنی غاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده، په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر تر ولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده، خوږ خوند لري، اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز ماده د پوستکي ملهم، د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو مشتا اسپیژنو په دوخانو کې سته. کله چې لاسونه مو چاکسي یا وچاو دي هغه مال موږ استعمالو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روښانه مایع ماده ده، تیز ځانګړی بوی لري. د ایشېدو ټکی د سنتیګریډ 80 درجې دي. د هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه لاسته راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غیزو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، دا هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکساید په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دی، په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. دبی زپی معلوماتی د پینول په اړه، پینول خالص پینول یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. کچیر فینول د اوسه وخت لپاره د هوا اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنگ ځانته غوره کوي. فینول زهري او زدی افونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، زدی افونی دي. زدی افونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک هایدروکاربونونو په دوام مو د الکولونو ځینې ډولونه هم ولوستل. دا مو واورېدل چې اکثرا الکول له نباتي بوټو جوړیږي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې په یو عنصر بدلیږي چې ځینې دغه عنصرونه مفید او ځینې بیا مضر وي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، درسي ساعت ته د نن ورځې بیل شوی وخت هم دومره و. راتلونکي خپرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
یار کلی تا دا زما زمین پیغام یو سنا زا بولی تا او مستا ملنگا سچ دا یار کلی تا دا زما زمین پیغام یو سنا زا بولی تا او مستا ملنگا واخلم اوسړه بسړې زبل ژړبا ساتینا او مستا ملنګا زما پر حسینم بدنام دیواي وسچین استری شوند پیځوان خړلې دینا او مستا ملنګا سچ تیار کني تا دا زما زمينه پیغام یو سنا سا ولتا او مستا ملنگا خلوڑی جوری لٹا موما او مستا ملنگا دلیلہ گمرمی نبستنو وچی مورت شاکی مات پٹا وخان دینا او مستا ملنگا
یار کلی تا دا زما دا منی پیغام یو سنا زولی تا مسا ملنگ یار کنو وچ دے دادا پنو کرے راوستے وہ نا او مستا ملنگا سما دزڑ سلارا نغلنو وی مین سوایا چی نورنا کڑی مینا تونا او مستا ملنگا سیچ دا یار کنی تا دا زما زمینی پیغامیو سنا زاولی تا مستا ملنگا کور دنو ونستی دورور دچی بدل ور سارا شاما او مستا ملنگا دخمن سر دینا غریشنو وچی پختا ندر باندی 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 کی دی گونا او مستا ملنگا سیچ دیار کلی تا دا زما دمینی پیغامیو سنا زاولی تا مستا ملنگا